السلام علیکم. ازادي رادیو ته خراغلاست. د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. د طالبان د حکومت وایي زبیح الله مجاهد وایي پاکستانی ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلی مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، متاسفانه چې نن سهار وختي یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو د کندهار سپین بولډک ولسوالۍ کې په افغانستان باندې د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړل چې له امله یې تر 1200 تنو ملکي هیوادوال شهیدان او لسلو زیات ټپیان شوي دي. مجاهد دغه راز وویل چې له دغه برید وروسته افغان ځواکونه هم دې ته اړ شول چې ځوابي حملې وکړي چې په نتیجه کې د پټکو ګڼ شمېر پاکستاني متجاوز نظامیان وژل شوي، پوستې او مرکزونه نیول شوي، وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي او اکثره نظامي تاسیسات هم له منځه وړل شوي دي. په دې اړه چې آیا اوس په سیمه کې جګړه روانه ده، که هغه درېدلې ښاغلي مجاهد وویل پاتو بجو زموږ لخوا جګړه بیرته کنټرول شوي خو مجاهدین په لوړ مورال د خپلې خاورې حریم او خلکو دفاع ته چمتو دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن چهارشنبه په یوه بیان کې ادا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک کې په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغېزمن ډول په شا وتنبولې. پوز همدارنګه ادا کړی چې د پاکستانی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان شوي او زیاتوي په سیمه کې وضعیت تر اوسه کړکېچن دی. د پاکستان پوز همدارنګه ویلي چې افغان طالبان او په هغوی پورې تړلو وسلوالو چې دوی فتنه خوارج بولي پر دې سربېره تېر شپه په کورمه کې د پاکستان پر پوستو د بریدونو هڅه وکړه چې هغه هم په شا وتنبول شول. پوز همدارنګه ادا کړی چې ځوابي بریدونو کې د 15 او 30 ترمنځ افغان طالبان او په هغوی پورې تړلي نور وسلوال وژل شوي، د شپږو ټانکونو په شمول 8 پوستې ویجاړې کړې شوې دي. د پاکستان د پوز د دغو ادعاو په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه رسمي غبرګون ندی خودلای. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. بینت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له اعظمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې روسیې د افغانستان د اوبو او انرژي په پروژو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی. دې وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په کابل کې د روسیې سفارت استازو او د دریو معتبرو روسي شرکتونو چارواکو له طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له مرستیال عبدالهادي یعقوب سره په کتنه کې د پنشیر له سیند څخه کابل ته د اوبو د لیک په پروژه کې د ونډې اخیستو لپاره چمتووالی وښود. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې دا پروژه به درې کاله وخت ونیسي او د کابل شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. روسیه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی دی. د سوریه مقت ولسمشر احمد الشرب روسیې ته په خپل لومړي سفر کې له موسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار الله اسد ور وسپاري. دا خبره د سوریې و چارواکي په دې شرط چې نوم یې په ډاګه نشي فرانس پرس خبري اژانس ته کړی ده. د چارواکي ویلي چې الشرب د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد ور وسپاري چې جنگي جنایتونه یې ترسره کړي دي. د موسکو نږدې متحد بشار الله اسد چې د تیر کال په دسمبر کې په سوریه کې د اوږدې او مودې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریې د دولتي خبري اژانس انا د راپور له مخې الشرب نن چهارشنبه په یوه رسمي سفر روسیې ته لاړ شي او له خپل سیال ولادیمیر پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ییزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنو ریاست نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي، په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي، ځوانان تر ډیره کوم حرفه یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمینه برابره ده. د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو ساعت خبرونه کې چې تر اتو بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبدالله ګران او دغه راز یو شمیر نور میلمانه مو هم رابللی دي چې وروسته به د خبرونې په اوږدو کې نمونه اعلان کړم. لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سهولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری. څومره ځوانان په دې وروستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي؟ ستاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي؟ تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړي دي که پیل له همدې نه وکړو؟ مهرباني
ډیره مننه محترم نوري صاحب. لومړی غواړم د تاسې د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بالخصوص وګوي چې د دغه خبرونې اوریدونکي دي دا اوس موږ غوړې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د غراز د تاسې ملما عبد الله ګران صاحب ته هم سلامونه وړاندې کوم. موږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت په نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات را کوو. په دغه برخه کې بیلابیل خدمات را کوو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار. او نو موږ په دې وروستیو کې یعنی یوازې څو میاشتې وړاندې داسې درک کړل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې، کار او کاروبار، توپیر په څه کې ده؟
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او تقریبا د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده، وظیفه ده. او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پانګونې په شکل وي.
بله مننه، مهرباني.
نو یوازې څو میاشتې مخکې موږ داسې درک کړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او له همدې امله مو په حرفوي برخه کې بیلابیل کورسونه فعال کړل او د هغې د فعالولو نه راپدې خوا په بیلابیلو برخو کې لکه د هغې له جملې تاسو ته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادولی شو، د لوړ ماډل موټرو وایرنګ یادولی شو، د غراو د سولر سیستمونو نصب او مراقبت دغه یادولی شو، د برق او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات را کوو. په دغه برخه کې زمونږ خدمات روان دي. نو په دغه برخه کې په دغه کار مهرباني وکړئ نور څه
ما هم ته پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوې دي، له نوې ټکنالوژي سره راغلي، سولري سیستم د نوې پرمختللو موټرو وایرنګ او نور، د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي؟
استادان شته ده، خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نوې دي. لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بالخصوص فکر دا دی چې اگر چې د کار بازار ډېر تغیر کړی دی، خو اوس هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مسلکي برخه کې چې پوهنتون ولولي یا مثلا انسټیټیوټ کې زده کړې وکړي، له دې طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار تخمین شي. نو دغې برخې ته پاملرنه کمه ده او بالخصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرنګ برخه کې تاسو ته خصوصي یاده کوم، په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمی ده. په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې ډیرو ډیر په سختۍ مومنده استاد، نو خوشته ده په دې برخه کې استادان شته، مسلکي روزونکي لرو.
بله، هغه موټر چې تاسو دغه د وایرنګ زده کړې ورکوي، هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړی دي؟ آیا د هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خواندانو سره په تماس کې شي؟ ځکه چې د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرېږي، د دوی فروشن زیاتېږي که څنګه؟
بالکل، د دې نظر ته موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر ډیره هدا پورې موږ هغه استاد تفریحي جوړې وسایلو او هغه سافټویر نو په استفادې سره
ډیر ځلی اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي، حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي، ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب، کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې، بیا هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی. ګران صاحب، خبرونه ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب تاسو ته، استاد میلما زیرمن صاحب ته، همداشان د دې رادیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه، مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او د اوریدونکو سره به پاتې شم.
ډیره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیزو زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغوی بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي، نور کارونه نشي کولای، زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاری، نجاري، حکاکي او ځینو نورو دغو خرادي، پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او که کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکول، د غستون د واخ اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لویه کچه بیکاره شول او بیکار لسرسی ورته بیخي کم شو، دغه په څه یو څه کم رنګ شوی دی. او دلته په خصوصي سکتور کې یا په خصوصي ډول خدا ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوای چې په جنوب ختیځ ځون کې نه لرو، خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدېږي، خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي. ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 13 کالونو ترمنځ وي، یعنې ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو، دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. پخوا دغه موجود و چې مثلا یو څوک که ډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي، که مستري دی دوی باید مستري وي، او یا په نورو برخو کې. نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځانګړې شوې ده او ځوانان هم په دې باندې پوهېدلې دي چې له کار پرته یا له مصروفیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کړی شي، موږ ته برابر نه شي. مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده، نو د کار فرصتونه اوس یو څه کم دي په افغانستان کې. نو ډیری خلک د ځان بسیاني لپاره، ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او هم د مصروفیت لپاره دغه برخو ته توجه کوي. او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نلدونې په برخه کې ډیر اړتیا لرو. ډیری ځوانان که په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، زما فکر دوی به ښه کاري فرصتونه ومومي او د ځان بسیاینې لپاره به د دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې په دې وروستیو کې په خوست کې یا په ټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخې ته توجه شوې ده، خو هغه په ډېره کمه کچه دي. زه وایم که په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنیو موسسو ته پرېښودل شي، که خپل هم یو څوک وغواړي د دې کورسونه رامنځته کړي، د حرفوي زده کړو لپاره د ځوانانو لپاره فرصتونه ایجاد کړي، نو فکر دا به ډېر مؤثر وي. هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نلدونې په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې په دغه برخه کې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي عموما دغه کاروبار دوی ته لنیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي. په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله، مننه ګران صاحب. بیا به هم خپل خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له 2 کلونو تاسو ویلې راهیسې فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپل ګډونوالو ته زده کوي تر ډیره؟ آیا شرقي ولایتونو ختیځ ولایتونو پورې تړلې دي هغه چور ته ډیره التیا ده حالت او د افغانستان په سطح؟
نوري صاحب خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو هغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو لډیر خوانو خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو قندار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې په قندار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات سره ما دغه مرکزونه وجود لري نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله په مسلکي برخه کې په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودله له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل او په دغه برخه کې ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې د ایسی او یخچال د نصب او مرکبت په برخه کې د تاز د برق برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د نلدوانی په برخه کې دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي
دغه ډیر چې تاسو ویل ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو تالتیا لري تاسو کافی ورته ورکشاپونه هم لري
او مونږ اگر چې د زموږ مرکز عمر ډیر لوی نه دی متاسفانه دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدل سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی دغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خندونه دي او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمر ډیر نه ده چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو پوهې کچه په دغه برخه کې کمه ده تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي دوی په مؤسساتو سره کار وکړي یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي او خو زموږ هیله دا ده او ډېر تغییر راغلی هم دی خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بساینې د خودکفایۍ لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي نو داسې حال د ګوتو په شمیر له کونړ او لغمان څخه هم لرو
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
بیا هم بحث دوام ورکو ګران صاحب تاسو مخکې ویل چې ځوانان که هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په غوډول باندې چې اړتیا ده کورسونه نشته مرکزونه نشته خو کراشه په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوي ځوانانو سره ګوري په تیر بیا د لوی پکتیا د لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته زیاتلل دي او الته ډیره غریبي کوي او ډیر شقه کارونه هم الته کوي خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته کڅنګ په ځوانانو کې چې او که آیا اوس هم د سیو آی یا ننګنل کیږي چې ولې باید یو څوک او لارشي نل دوانیز دکړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړی وکړي ډاکټر انجینر او یا بل څه شي
که پښتنه مو خپل رسېب دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث هم وشي خوست او لیه پکتیا کې تر اوسه ما په خنای دود یو موجود یو څه موجود دی. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، غیته کاکا یا لالا ویل کېږي. ټول د کورنۍ اته مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول د کار کول هغه ته ورترغاړي شوی وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی یا لاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشول، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه کوه، کارتیا شو بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثره هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کېږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا هم به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولي دي. هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بلې، کور ودان مننه، استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زما غاوري. بلې امیرزای صاحب زما غاوري، ټلیفون مو یو استونز لري. ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کوم استونز شته ده له ښاغلي امیرزای سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب رازو همدې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوښه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو چې په هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی باید مسلکي برخه کې هغوی چې توان لري، بالخصوص هغوی کې زده کړې وکړي، انسټیټیوټ دی ولولي، پوهنتون دی وایي، بلکې تر دې لوړ زده کړې دی وکړي. مګر هغوی چې زده کړې په دې خاطر کوي چې هر څه زر د خپلې کورنۍ مالي بوج په پورته کړي، نو زما خیال دا دی چې هغه لاره ډېره اوږده ده او د باور وړ هم نه ده. نو په حرفوي برخه کې زده کړې دوی هر څه زر ډېر زر بالخصوص هغې برخې ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي، ډېر زر کولی شي چې دوی په اقتصادي ډول په لحاظ باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډېر شمېر هغوی دي چې هغوی یو شمېر هغوی دي چې د وړاندې څخه په دغه برخه کې فعال دي. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ زده کوونکي د پام وړ شمېر هغه څوک دي چې دا اوس دوکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلدلی غواړي چې په مسلکي ټول باندې په دغه برخه کې روزنه وګوري. او زمونږ زده کوونکي البته د ښار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډېر دي، نو معلومیږي دا چې هغوی دغه اړتیا د ښار په پرتله باندې ډېره درک کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او په پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د موسساتو سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته یې مخه کړې.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډیره له اطرافو لرې کلیو او بانډو څخه راځي، ډیر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډیره هغه مسلکونه دي چې اړتیا په ښارونو کې ورته ډیره لیدل کیږي. هغه کوم مسلکونه یا کوم رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی زه زده کړم، له کلن راتلی شم په ښار کې ژوند وکړم، او کېدای شي له دې لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه نه نه، که فکر کوم چې د ښار څخه زمونږ د هغه شمېر زده کوونکو شمېر ډېر دی چې هغوی په دغه برخه کې اوس فعال دي، کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم خپلې پوهې کچه لوړه کړي. او د اطرافونو نه چې څوک راځي هغوی ډېر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هره برخه چې بالخصوص هغوی چون خلکو اقتصاد ډېر زیات ژوبل دی، نو بیا په داسې برخه کې چې کورسونو کې چې د هغوی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه کم وي، موده کم وي. لکه د دوی خیال دا دی چې څومره کم فیس او په څومره کم موده کې چې دوی په خپلو پښو ودرېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په همغه برخې کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع د
همغه برخې دي چې وبخښي چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې دی دوی ته په اطرافونو کې اړتیا ډېره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډېر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درک کړې ده په دې برخه کې روزنه کوش.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خو د فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو داسې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوئ چې څه شی خوښیږي، څه نه خوښیږي، په کوم کې استعداد لري، کوم کې نه لري، کوم داسې دوره امتحاني شته ده چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زموږ کوشش دی چې بالخصوص اکثر